جرسي ناولو سره اول مې البته د کار په لمړی کې مې د سره ډیره لیوالتیا او غمش بړلې. تقریبا څلور ناول دي چې یو مې اوس تر لاس لاندې ده، او په دا وروسته کې مې یو فلسفي یو کتاب چې مجروح صاحب و د جبر او اختیار ډیالکتیک، هغه مې البته پښتون دري ته وژباړو. لنډې کیسې مې ژباړلې دي چې تقریبا لاس لنډې کیسې مې فرانسوي لنډې کیسې مې ژباړلې دي چې په نږدې وختو کې انشاءالله چاپ شي.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري. د رادیوي مجلې د دې غنې لپاره مو د هند خلکو یو خوش نکل درته ژباړلې دی چې لینا شریفي لولي.
سلور ملګری وو نه وو یو وخت سلور خوګه وفادار ملګری وو. په دوی کې یو کارغه وو، بل موګک وو، بل کې شپ وو، او سلور ما حسین وو. سلور وړه به غرمه محل تر بل هر څه دې ته خوشاله وو چې د کې شپ دې وسېدو په ځای کې، یعنی د اوبو د ډنډ په غاړه راټول شي او لتاودل مره د ونو په سړه سیوري کې پناه واخلي. تر ډیرو پورې په فلسفه، په هنر، په ادب، په سیاست، په طبیعت او لنډ دا چې په هر څه باندې بحث وکړي او وغږیږي. یو ورځ درې ملګری، یعنی کیشاپ، موګاک او کارغه، د نور کله غوندې غرمه مهال د ډنډ په غاړه سیوري ته راټول وو، خو د هوسۍ درک نه وو. دوی ښه ډیر انتظار وکړ، ولې هوسۍ را پیدا نشوه. درې وړو ته اندېښنه ور ولوېده او سره وی ویل چې خدای مکړه هوسۍ ته څه ور پېښ شوي نه وي. لټه یې پیل کړه. کارغه والوت چې سیمه وڅاري او حال معلوم کړي. د په ځنګل کې یو ځای لري هوسۍ خورسۍ کړه چې د ښکاري په جال کې ساره ده. کارغه سمدستي موږک او کیشپ ته ځان ورسوه او په کیسه یې پوه کړل. کیشپ وویل، موږ څلور وړه د یو بل کلک او وفادار ملګري یو، او دا د زغملو نه ده چې یو ملګری مو د ښکاري په جال کې د مرګ په انتظار کې پروت وي. نه، دا راته د منلو نه ده، او د هوسۍ د ژغورلو لپاره باید خامخا یو څه وکړو. کارغه وویل، د موږک تیره غاښونه د جال تارونه وڅولی او هوسۍ ژغورلی شي. که مو خوښوي زه به موږک سمدستي د هوسۍ ځای ته ورسوم چې د ښکاري تر راتلو له مخه لاس په کار شي او ازاده یې کړي. موږک وویل، بیخي سمه ده، ځنډ به نه کوو، هلی روانیږو به. کارغه موږک په مخوکه کې ونیو او هغه ځای ته ورساوه چې هوسۍ د ښکاري په جال کې بنده وه. موږک بی له ځنډه لاس په کار شو او په خپلو تیرو غاښونو یې د جال د هغو تارونو غوڅولو ته شروع وکړه چې د هوسۍ پښې بندې کړې وې. هوسۍ خوشې کېدو ته نږدې وه چې کیشپ راورسېد او هوسۍ ورباندې چیغه کړه، کیشپ وروره، دلته څه کوې؟ ولې دې ځان له ډنډه لرې کړی او په خطر کې اچولی دی؟ کیشپ ورته وویل، ما خو نه شوی کولی چې تا په خطر کې پرېږدم او په خپله په کور کې پټ شم. هوسۍ وویل، که ښکاري لعنتي اوس را پیدا شي کارغه به والوزي، زه به هم دادی موږک د خیر یوسي منډه به کړم. موږک به یوه سوړه ومومي، خو ته به څه کوې؟ تا ته مې اندېښنه ده، ته خو منډې نشې وهلی، ښکاري لعنتي به دې په اسانه ونیسي. د هوسۍ له خبرو شیبه نیمه وروسته ښکاري را پیدا شو. هوسۍ چې خوشې شوې وه منډه واخیسته. کارغه والوت، موږک په یوې سوړې ننوت، او لکه څنګه چې هوسۍ ویلی وو، کیشپ ښکاري ته په وچ میدان پاتې شو. ښکاري چې پرې شوی جال ولید او پوه شو چې هوسۍ ورنوتلې ده، په فکر کې لاړ. شاوخوا یې سترګې وغړولې چې علت یې معلوم کړي او ځان پوه کړي چې دغه بد ورسره چا کړي دي. دغه وخت یې په کیشپ باندې سترګې ولګېدې. ښکاري ومسید، ویل، که مې هوسۍ له ګوتو ووته دا هم د شکر ځای دی چې خپ پند کشپ په ګوتو راغلی دی. کور ته به تش لس نستنیږم. ښکاري کشپ په بوجۍ کې واچاوه او بوجۍ یې په اوبو واړوله. ورو ورو روان شو. کشپ ښه دروند و. چې ښکاري په ونو کې له سترګو پناه شو، درې پاتې ملګري سره یو ځای شول او د کشپ په حال یې سره وژړل. وروسته بیا کارغه وویل، ملګرو، زموږ اوښکې او ساړه هونه کشپ ته هیڅ ګټه نه رسوي. موږ باید د ژړا او ویر کولو په ځای په دې فکر وکړو چې هغه اوس څنګه ژغورلی شو. موږک وویل، ته سم وایې. متل دی وایي که غر لوړ دی په سر یې لار شته، خامخا به یوه لاره لوي. کارغه انډیواله، ته والوزه او له پاسه وګوره چې ښکاري اوس چیرته رسېدلی دی. او هوسۍ خورې، ته که مخ په وړاندې منډه واخلې او ښکاري ته ځان ورسوي او ځان ورښکاره کړې، نو ډېر امکان شته چې هغه بوجۍ په ځمکه واچوي، په تا پسې منډه کړي. په دې ډول به موږ د کشپ د راایستلو او ژغورلو وخت ومومو. هوسۍ وویل، ښه پلان دی. البته که زه په یوه پښه ونګوښم او ځان ګوډ واړوم، نو ښکاري به مې بیخي تیاره مړۍ وګڼي او سمدستي به راپسې منډه کړي. زه ډاډه یم چې په چل چل به یې له بوجۍ ډېر لرې بوځم. او موږکه یاره، ته به پوره وخت ومومې چې د بوجۍ سر پرانیزي، د غوټې تارونه وشلوي او کشپ آزاد کړي. د درې واړو په پلان باندې سلا راغله. هوسۍ په بیړه ښکاري ته ورسېده. ځان یې داسې ورښکاره کړ چې ګواکې ګوډه، ستړي ستومانه او له پښو لوېدلې غوندې ده. ښکاري چې هوسۍ په بد حال کې ولیده، یقین یې راغی چې په یوه تیزه منډه به یې ونیسي. نو سمدستي یې بوجۍ په ځمکه باندې کېښود او په ټول قوت یې په هوسۍ پسې منډه کړه. هوسۍ په داسې انداز منډې وهلې چې نه یې ښکاري ته نیوی ورکاوه او نه یې د هغه تمه شلوله. کله به ډېره ورو شوه او کله به یو څه مخکې لاړه. یو نیم ځل به وچه ودرېده چې ګویا نور نو سیکه پکې پاتې نه ده. هوسۍ او ښکاري ښه مخکې لاړل او په دې ډول نه یوازې موږک فرصت وموند چې د بوجۍ غوټه وشلوي، بلکې کشپ هم وخت پیدا کړ چې ځان له خطره وباسي. هوسۍ چې ډاډه شوه چې ښکاري یې له بوجۍ ښه ډېر لرې کړی دی، ناڅاپه تیزه منډه واخیسته او د سترګو په رپ کې په ونو غنو کې ځان پناه کړ. ښکاري چې هوسۍ له ګوتو وتلې ولیده، د بوجۍ په خواره روان شو. دی چې هوسۍ تیریستلی او نهیلی کړی و، د راستنېدو په وخت یې ځان ته تسل ورکوه او ویل یې، ځه شکر په بوجۍ کې خو یو څه لرم چې کور ته یې یوسم. خو چې د بوجۍ خوله پرانیستې ولیده او کشپ یې پکې ونه موند، حیره اندریان پاتې شو. ښکاري ګمان وکړ چې بلاوې او پیریان ورپسې دي، ځوروي یې. کنه نو څنګه ممکنه ده چې ایساره هوسۍ د له جاله ځان راوباسي او بیا دې ګوډه وي او بیا دې ناڅاپه روغه شي؟ او کشپ چې د منډو نه دی، له بندي بوجۍ څخه دې ووځي او پناه دې شي. ښکاري وهمونو پسې واخیست، ورخطا شو. تبه ورباندې راغله او چې کور ته روان و، داسې ورښکارېدله لکه په ځنګل کې چې بلاوې پیدا شوي وي او دی څاري که به کومه حشره وبوږنېده یا به کومه پاڼه ورېږدېده او آواز به یې شو. ده به ورخطا ورخطا وکتل، لکه د ونو سیوری چې سیوری نه وي، بلاوې وي. ښکاري به په ځای پرېږدو او څلورو وفادارو ملګرو ته به راشو. د دوی دوستي او انډیوالي نوره هم پخه شوه. غرمه چې به ګرمي زیاته وه، څلور واړه به د ډنډ په غاړه د ونو سیوري ته راټول وو، خواږه مجلسونه به یې کول.
ډاکټر احسان الله درمل معمولا د مدعا مسل د خورا ښکلی بدیعي صنعت په مرسته په ټولنه او ساړه فکر باندې نیوکه کوي. دی د ځوان کهول په صاحب سبک شاعرانو کې شمیرل کیږي. له ډاکټر درمل سره مو مرکه کړې ده چې د دې په یو نوی نظم پیلې شي. احسان الله درمل وایي
یو نظم ده، د دې نظم عنوان ده خوب وړی. تاریخ د څه ده؟ د وحشت او ویرې پوره 5000 کلن پخوانی افسانه، د خافیرو او دیوانو له جنگونو جوړه، ستال بریاو او د بل شکستونو جوړه. تور تغوږې د ماشوم په څیر د خوب زنګوي، یا لکه کوم شوګیر وهلی مین د انتظار پټال د مینې لیونتوب زنګوي. راپات سلمر ختلی ورس تر نیمایي تیره ده، ماشومان راغله له مکتبه د څنګلورو کلیو، او قافله ستا د ملګرو شوله ستورو تیره. تلا پتاوي ته ویدې افسانې ته غوږې، د خپل نیکه د صوبو فلم ګورې، مګر د خپل ماشوم د سترګو کتاب نشي لوستای چې د مکتب له نامه ویر لري. چای پرې کړې د مچی په تار مرې د معلم، پر کتابونو یې د بم لمبو غبل کړی دی. ستا په ماشومې لور مکتب حرام دی، ځکه چې دا د پلار نیکه د شملې شان ټیټوي. مګر چې تا تربور وژلی و په لویشته ځمکه، د انتقام اور دې د خپلې نابالغې لور په وینه مړ کړ. هیچا څه ونه ویل، شمله دې هسکه و، بریتونه دې چنګ، د پلار نیکه له شانه هیڅ کم نه شول. او جغرافیه دې رښتیا لکه سیماب د انبساط او انقباس تر منځه، کله ډیلی و اصفهان، کله گوشته و ځاځي. راپات سلمر ختلی ورځ تر نیمایي تیره ده، تلا پتاوي ته ویدې افسانې ته غوږې، د پلار نیکه د برم او صوبې ترانې ته غوږې. پاڅه خو بډیا زمانه بدله شوې ده اوس، د کمپیوټر موږک خوړلی دي زړې جنګنامې. کروڑ هغه نه دی چکړي سل جنګاوران رانسکور، او په نړۍ کې تر د پرته بل اتل نوي، پر هندو سندو پر تخار او پر زابل نوي. کروڑ اوس هغه دی چې له جهل سره وجنګیږي، د زال او سام افسانې کېږده د نسیان په تاخ کې. رستم هغه ته خلک نه وایي چې له افراسیابه یوې سترګې ویستې او د سهراب زړه یې څیرلی وي په سپینه توره. رستم هغه دی چې یاغي باغي سیندونه کارام، برېښنایي روح د تورو خونو په ساړه کالبوت کې وغځوي، د نړېدلیو کارخانو ولاړ څرخونه کاتاو، پر وچو للمو شین بخمل د کروندو هوار کړي، او د خوارځواکو ماشومانو ننګیله خوشحالۍ نسر شي. راپاڅه خلکو د نیکونو زنګ وهلي تورې بازار ته یوړې، چې له اوسپنې یې د میز د سر قلمدانې جوړې کړي. د لرو برو کلیو د مکتبونو د زنګونو آوازونه اورې، چې ویخوي د ماشومانو په پستو زړونو کې د عرفان شنه حماسه. د دې زنګونو ریښې د جنګیالیو باباګانو تر سپرونو رسی. آی های په چیغو مې آواز کې ناست نارې مې اورې، تر لمر خاته دې ماشومانو ته کیسه کړې ده، اوس تر غرمې ویده یې خوب دې پوره کېږي کنه. کور دې د لارې پر سر، د لارویو د پښو دوړې دې پرتې دي پر مخ، سر ته دې ایښې د مزرو څپلې. ماشوم شمال دې پشلیدلې شمله لوبې کوي، خو ته ویده یې سترګې نه غړوې. ښایي خوب وینې چې فاتح یې د تمامې نړۍ، ښایي خوب وینې چې فاتح یې د تمامې نړۍ.
جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب درمل، جزاک اللہ عالی شعر او خبری پکې دوم روی چې زړه می غواړي چې د شعر پیسې کې دومره خبری ونه کو لکه دغه فکر پیسې کې چې په دې شعر کې وو. البته هغه فکر هم له شعره نه بیلی شي. ډاکټر صاحب درمل، ځینې خلک وایي وای په افغانستان کې چې کوم تاریخونه لیکل کیږي یا کوم تاریخونه تدریس کیږي، هغه دومره تمدن محور نه یي لکه جنگ محور. زه څو کاله پخوا غزنی ته تللم، د ما په نظر باندې البته د افغانستان په تاریخ کې یو ډیر لوی سړی، او که درته ووایم تر ټولو لوی سړی، ابو ریحان بیرونی دی. نو په غزنی کې د ده په قبر پسې ګرځېدم، اول خو چا ته معلوم نه و، بیا په ډیرو کوڅو پس کوڅو کې لاړلو، اخیره مې یو قبر پیدا کړو. په هغه باندې بس معمولی قبر و، گنبد او دا خبری خو نوی نوی. نو چون دی مونگا تاریخ جنگ محور دی، تمدن محور نه دی، نو ابو ریحان پکی اهمیت نه لري. دغس یو انتقاد کیږي او مثالونه هم سته. څنګه دغه شعر چې مو لوست، ما ته هم دغه مفهوم په ذهن کې تیر سو، دغه خبرې ویم پکی، په دې باره کې تاسو څه تبصره کوئ؟
بخی دقیقه خبره ده، چون زمان د 5000 کال چې سویل ولی دغه سي وخت ډیر کم دی پکې چې سول پکې وي او چون زیاتره برخه دی جنگ سره غټه ده او جنگی اتلان دهد نزیات پکې غټ شوی او بیا دغه سي غټ شوی چې دغه دی غټې دوه دی پاره ځینې توجیه جوړ شوی حتی که ظالمانه مې که ظلمونه مې کړی وي دوی په اتلان معرفي کوي کدی بل قوم یو څوک راغلی وي دلته په موږ باندې ارغل کړی وي تیرې کړی وي او هغه سي کورونه کړی وي لکه زمونږ تلی چې کوي هغه ته ظالم وایو زمونږ تل چې هماغه کارونه کوي بیا قهرمان وي د دې نظر تاریخ ما ته دقیق نه ښکاري زمونږ تاریخ بل دا چې سید مونږ د تاریخ نه د ماضي سره د تړلو دپاره د قوم د بیدارولو دپاره دغه د ګټو نه نشو مونږ کړی دی خو کله چې د فرانسیس بیکن خبره ده چې ځینې شیان په فکري بوتانو بدل شي نو بیا خیر کم وي د زیان په نسبت زمونږ په ټولنه کې تاریخ په یو داسې بوت بدل شوی چې زه فکر کوم مونږ د حال سره او د خپل راتلونکي سره بخي به رابطې کړي وي څوک د نن په باره کې او د سبا په باره کې فکر نه کوي او د دې یو وجه دا ده چې مونږ په تاریخ پسې ډیر غوټي یو نو زه چې کله په تاریخ باندې په شعرونو کې مکرر تنقیدونه کوم یو علت دا وي چې هغه بوتان چې د خلکو په فکرونو کې ولاړ دي هغه باید په یو نه یو ډول د خلکو د نقد سره مخامخ شي او خلک فکر ور باندې وکړي چې آیا دوی رښتیا هم دومره د منزل وړ دي که څه نور هم شته چې د اوس زمانې لپاره فکر ور باندې وکړو.
ډاکټر صاحب درمل د دې شعر له فکري محتوا به راتیر شو په فني اړخ کې به هم یوه خبره وکړو. په دې نظم کې یو ځای ویلي وو خوارځواکې ماشومان، یو ځای دې هم کمپیوټر ویلي وو. داغه کلمې دي چې معمولا موږ په شعرونو کې نه استعمالوو، په ساينس کې استعمالوو، په ژورنالیزم کې استعمالوو، په شعرونو کې چندان نه استعمالوو. خو دلته په ما باندې شی ولګېدې او یو نیم ځای بیا شی نه لګی شي په یو نیم نظم کې، په یو نیم شعر کې. دغه دي شاعرانه کلمو په عیسی کې تاسو خپل غور کړی دی یو شاعر په صفت باندې، ولی کله کله یو کلمه داسې په یو شعر کې ښکاریږي لکه بیخي چې دا د شعر کلمه نه وي، لکه کلیشه چې لکه یو د ژورنالیزم ژبه چې خو په یو نیم شعر کې بیا بلعکس هغه شعر نور هم ورسره شایسته سي. دلته کمپیوټر، دلته خوارځواکي په ما ډېره ښه ولګېده. ستاسو تعبیر څه دی؟ توجیه څه ده؟
د کلماتو نه زما تعبیر ده چې کېدای شي کلمې په خپله غیر شعرانه نه وي خو د کلمې موقعیت مهم ده. دلته چون د ماضي او د تمدن ترمنځ یو مقایسه ده او خلکو ته دا شعور ورکول کېږي چې موږ اوس ته ضرورت لرو، نو د پخوانۍ او د اوسنۍ زمانې د یوې مقایسې هغه هم پکې ده. فکر هم موثره و چې مثلا زمونږ ضرورت اوس دا ده چې ماشومان مو کمپیوټر زده کړي او د خوارځواکۍ نه خلاص شي. نو په دې اساس زه فکر کوم اصلي علت به دا وي چې ما یې موقعیت ته فکر کړی. کمدغه کلمې په یو بل شعر کې بے موقعیت ته ولګېږي بیا ممکن دغه خوند ونه کړي.
نو دلته چې خوارځواکي او کمپیوټر د نوي عصر کلمې دي، نو د نوي عصر د معرفي لپاره هم په درد خوري. نو آیا ویلی سو چې کلمې نه شاعرانه دي او نه غیر شاعرانه، که په خپل ځای کې راسي، که په هغه متن کې راسي چې وری لګیږي شاعرانه دي په شعر کې، او که په خپل ځای کې رانه سي بیا شاعرانه نه دي. د دې ساقي او مای او جام کلمې هم که په یو شعر کې په مناسب ځای کې رانه سي نو بیا خو بیا په کار نه ده چې شاعرانه ورته وایو، که څنګه؟
بالکل، دا همدغه تفسیر تر ټولو دقیقه تفسیر ده.
نو کېدای شي چې یو بل نظم یا بل غزل یا هر څه چې لري،
یو غزل دی: د هجر شپه ده لار ګورو ستا د خیال پرنا، له اژدها سره مزل کوو دلال پرنا، ځیرې شه ورځو ته په ورک سرور پسې که ګرځې، هو نو اختر خو پیدا کیږي د هلال پرنا، زما جونګړې ته زما د زړه داغونه بس دي، ستا شش محل د حسن رون وي ستا د خال پرنا، لمر شه اور واخله خو د خپل انګړ تیارې ماتې کا، لمر شعور واخله خو د خپل انګړ تیارې ماتې کا، ژوند نه تیریږي د سپوږمۍ په څیر د سوال پر رڼا، خاپرکان د هوس کډي وړي له هغو زړونو چې شیر خان ستا د جلال او د جمال پر رڼا، عشق در سره کا ژوند ځنګل د بوګنون کوشپو دی، عشق در سره کا ژوند ځنګل د بوګنون کوشپو دی، مگر پیدا کړي په کلار د دې مشال پر رڼا، زما لسرو سترګو زما د زړه په سوس پوی نشوي، چاوی مندای شي د مدلول پته د دال پرنا، ډکی درمل لتیارو وې د دیو لمنې، رون دلت نشو د چا کور د خپل کمال پرانا
ډیر علی ډیر علی د یو ځای دی خال پرانا هم ویلی وکنه څنګه خالم رڼا لري
د شاعر خو یو کیفیت هم ده چې په پدې دوه وشو کې د خیال په مرسته هغه څه پیدا کول چې دی غوی په فطرت کې نیوي فکر کوم د دغ سره د ډیوې سره او د روښنایۍ سره د خال تشبیه زموږ په ادبیاتو کې بسابقې نه ده او دا دی یو ادبي دود غونتې فکر کوم زموږ په کلاسیک او په معاصر شاعرۍ کې هم ریښه لري خپل زما په خیال هم په خال کې اگر رڼا شته هغه رڼا دا ده چې مثلا حسن په سړي کې د بنایې کیف پیدا کوي او د دې لحاظه کې هغه تور هم دی خو کیفیت او تاثیر یې داسې دی چې سړي تر بنایي ورکوي او دا چې بنایي ورکوي د رڼا سره تشبیه کېدای شي
ډاکټر صاحب درمل کېدای شي چې یو بل شعر هم ولولئ
یو بل غزل دی ما ویلې هیڅ نو خو ته پوه شوې شاید چې لسترګو مې په زړه پوه شوې هستو بوت کې وستا د نظر قیمت دا خو زه وړیا ګڼم څه پوه شوې پای لري کراج د شرق و غرب هم وي لمر وویل دا په پریواته پوه شوې ما ته دې زما خبره بیا وکړه پوه شوې هو مگر لکه د غره پوه شوې عشق تیرواته هم خپل یو خوند لري عشق تیرواته هم خپل یو خوند لري پویم چې سراب نه دی وبه پوه شوې شی به د درمل د نازک خیال محرم هو په نزاکت کده وخت پوه شوې
ډیر لري هغه یو بیت باندې زه سم پونه سم ویلې دی وای ما ته دې سما خبره بیا وکړه
پوه شوې هو مگر لکه د غره پوه شوې
لکه د غره پوه شوې دا څنګه د غره پوه هېدل څنګه
غر کو نه کس کوي موږ چې کله ار خبر ورته کوو هغه خبره بیرته کوي زما په نست پوهېدل دا نه دي چې مونږ خبرې بیرته راغبرګې کړو یا کوم کتاب مو چې لوستی وي هغه بیرته د یاد ولولو پوهېدل دا دي چې په اورېدلې خبرې غور وکړو او د خپل کیفیت سره مرکب کړو بیا یې انعکاس ورکړو یا د خپلې پوهې سره چې زمونږ په فکر کې څومره تغییر راوستلی دی هغې سره یو ځای کړو بیا بیرته انعکاس ورکړو دا فکر کوم زمونږ د تعلیمي سیستم انتقاد دی زما په نظر چې مونږ داسې یو لکه غرونه عالم هغه چا ته وایو چې کتابونه په یاد ویلی شي او دا توتي ډول علم دی دا علم نه دی زما په نظر که دغه علم وي بیا غرم عالم دی او د غره غوندې پوهېدل
د غره کې چې کوم انګازه کېږي هغه
انګازه کې بیرته زمونږ آواز راغبرګوي که نه تغییر نه ورکوي او هغسې پوهه مطلوبه پوهه نه ده زما مطلب دا دی پکې
ډېر علي ډېر علي اوس متوجه سم چې د غره پوهه څنګه یې
ته پکې پوهه څه چې مونږ وایو راغبرګوي
ډاکټر صاحب درمل ځینې خلک په شعر کې فکر پسې غواړي زه خپله ما هغه څوک یم چې هغه شاعري مې خوښېږي چې یو فکر راکړي او ځینې خلک بیا دا هم وایي دا فکرونه خو چې دا خو د فلسفې کارونه دي د علم کارونه دي او شاعري لکه اوسې داسې ده په اوسې باندې تاسې درانه بارونه نه سي وړای درانه بارونه په اوښانو وړي داسې خلک هم څه چې دا خبرې کوي البته تاسو په شاعري کې بیا فکر ډېر مهم یې څنګه اغه نور خلکو ته څه ویل غواړي چې وایي د شاعري ملا دي اوسې ملا ده او درانه بارونه مه پیوړي
مونږ خو د خپل زمانه ضرورتونه په نظر کې نسو زمونږ په ټولنه کې تر ټولو ډیره قحطی چې دی فکر ده او که شاعر د ټولنې په منځ کې ژوند کوي او د فکر دغه لویه تشه د قحطی حس نه کوي نو فکر نه کوم چې هغه د په خلکو کې د شاعر په توګه پاتې شي او بل دا چې ښکلا هم پریزنت کوو په شعر کې که نګه ښکلا هم وي آیا ښکلا بې ضرورته شی ده خو هغه هم د ژوند سره اړیکه لري هغه هم په انسان کې یو خوشحالي او سرور هغه کې پیدا کوي نو په دې لحاظ زه فکر کوم چې که چیرې شعر دغسې شي چې د ښکلا په څنګ کې چې ټیک ته زه منم چې د ادبیاتو او د هنر اولنۍ موخه به سرور یا کیف لیکدول وي خو که د دې په څنګ کې یو فکر هم انتقال کړي نو بد خبر خو نه دی بلکې د بل ښه شاعري وي
ډاکټر صاحب درمل زما په سن کې به یو بل خبر هم تیریږي په همدې ارتباط ستا د خبرې په تایید وایم خو په یو بل شکل ما تر اوسه څوک نه دی لیدلی چې په یوې لیونۍ مین سي لیونۍ که ډېره شایسته هم وي څوک پرې مین کېږي نه په دې کې یو شای کم دی یو ډیر بنیادی شای کم دی نو کله کله خو مې ذهن دا وایي چې نه داسې به نه وایي چې د ښکلا په څنګ کې بې فکر هم وي بلکې داسې وایو چې دغه فکر بېخي له ښکلا بېلېږي نه لکه یو انسان که بد خویونه لري ډېره مشکله ده چې سړی مینه ورسره وکړي که یو سړی احمق بیا هم ډیر مشکل ده چې سړی مینا ور سره وکي که حسین هم وي که عاقل هم وي او که نیک هم وي بیا ممکن ډیر مینا ور سره وسی. یعنی سړی داسې تصور کولی سي چې دا درې شیان به صرف د اسانوالي په خاطر بیل کړي چندان به بیلیدای هم نسي. په دې کې څه وایې؟
بالکل، زه فکر کوم فکر خپله ښکلا ده، یعنی نوې خبره فکر د خپل ښکلا ده. اوس د درویش صاحب یو بیت چې شونډې او زلفې منزل نه ده دا پړاو وګڼه، پوه شه چې ډېر د خپل جمال په هغه خوا دی جانه. هغه هنر چې خلک د فکر نه تشم ورته وایي، هغوی هم په یو ډول یو فکر انتقالوي. او بل دا ده چې زمونږ د شاعرۍ په تجربه باندې هغه شاعران چې په ټولنه کې پاتې شوي یا ټولنې منلي، د هغوی په شاعرۍ کې د فکر شتون ډېر مهم و. دغسې شاعر به فکر کوم په خپل ادبي تاریخ کې ډېر کم ولرو چې یوازې د کلماتو او د تشو لفظونو او د تش خیال په مرسته دې پاتې شوی وي. د څه شاعران چې موږ احترام ورته لرو پاتې شوي، قوم ته فکر ورکړی، د ښکلي انداز ترمنځ ښکلي خبرې هم ورسره وي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
لکپانا پیدل نظر وے، شاته شاته دې کتلې نظر وې مجبوری دے وجنانات چلے رے